تیاتر په برخه کې داسې یو فعالیتونه کېدل په افغانستان کې. په دې کې څه په تیر شلو کلونو کې د تیاتر او د سینما په برخه کې د فلم جوړونه په برخه کې څه کارونه سی او څه پرمختګ شوی؟
با تاسف در زمینه تئاتر با یکی از شوربخت‌ترین بخش‌های هنر ما تئاتر بوده. شما خبر دارین که در 20 سال گذشته وزارت فرهنگ که هرگز بودجه انکشافی خود را بودجه توسعه‌ای خود را نتونست خرج بکنن، ولی کابل ننداره تا آخر ویران باقی ماند.
بله کاملا.
همی به خودی خود نشان میدهد که حکومت افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ تا چه اندازه نسبت به فرهنگ افغانستان بی‌تفاوت و غیر مسئولانه عمل کرد. در زمینه تئاتر تا آنجایی که من خبر دارم تنها مرکز فرهنگی فرانسه در کابل بود که از دیپارتمنت تئاتر فاکولته هنرها حمایت میکرد و سالانه یک برنامه تئاتر را که گمانم حدود یک ماه دوام میکرد در لیسه استقلال برگزار میکرد. فقط همین از کابل میگم. ما شما در جریان هستیم که در دوران پادشاهی ظاهرشاه فقید، حتی در دوران داوود و در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تئاتر افغانستان یکی از مایه های آبرومند کارهای هنری افغانستان بود. در
کاملا
هملت بدن نمایش داده می شد به فارسی و پشتو، اونجا اوتلو نمایش داده می شد، نمایشنامه های گوگل چخوف و بزرگان دنیا نمایش داده می شد. گذشته از این که خود افغانستان هم تولید میکرد نمایشنامه های به هر دو زبان و یعنی تئاتر کابل ننداره جای سوزن انداختن نمی بود.
بله بله، ما به خاطر دارم استاد حرفتان فراموشتان نشوه. شاهد هنرنمایی بسیار زیادی از هنرمندان مثل حبیب عسکر، مثل قادر فرخ، مثل حاج محمد کامران، مثل آقای مرتضای بایقرا و امثالشان که از ذهن ما شاید برخی از نامها، استاد عزیز الله هدف، اینا کسایی بودن که الگوهای تئاتر افغانستان بودن و من از که جمله کسایی بودم که در میز در چوکی های کابل ننداره را شاهد بودم. بله، فی فضلی، فی عبادی، شافع جان در ذهن ما دادن هم یکنون، اینا همشون کسایی بودن که واقعا ما در موجه گپ استاد بهرز جای سوزن انداختن نبود و ما تکه چی که کارت رسمی میگرفتیم اما وقت که در وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکردن و این فرصت بود که ما از نزدیک تئاتر شاهد باشیم. ولی سه بفرمایید.
بله، ولی خب شاهد بودیم که مثلا آدم های بظاهر فرهنگی هم در وزارت فرهنگ آمدن، ولی اینا من نمیدونم مشغول چی کاری بودن وقت کابل ننداره به چنین وضعیت باقی ماند. ما میدونیم که مثلا جلال آباد یکی از مراکز بسیار نیرومند هنر تئاتر ما بود در دهه‌های پیش از 1357، اما اونجا حالا مثلا به خاطر لباس چی برخورد میشه همراه زنها در با هنرمندا در ننگرها در همین 20 سال گذشته و در یک سال آخر همش ما شما میدانیم، یعنی او مرکز نیرومند فرهنگی ما تبدیل شده به یک چیز تأسف آور. و راستش امو برنامه های یک ماهی هم که در لیسه استقلال برگزار می شد نشان می داد که چی استعدادهای بزرگی در افغانستان وجود داره که با اندک توجه اینها می توانستن کارهای درخشان برای مردم افغانستان ارائه بکنن. ولی متاسفانه در وزارت فرهنگ افغانستان هرگز کسی نیامد که ارزش و اهمیت تئاتر را بفهمه.
بله بله، تشکر شما. محبوب صاحب، میخوام پاسخ شما رو هم بگیرم، باز بعد زو میشه که موضوع دیگه بپردازیم.
ډیر مننه. زه د جمهوریت دولت روسي او کال کې ډیر په دغه فرهنګي او هنري او ادبي مسایلو کې ډیر داخلو، ځکه چې د کابل پوهنتون تر څنګ زه د ولسمشر د دفتر د فرهنګي او ټولنیز چارو رئیس وم. پرته له شکه په ټولې دنیا کې که چېرته موږ د تیاتر او یا د روسي ټکنالوژي کوم انقلاب چې رامنځته شوی دی، تیاتر او د سټیج او د یو څه متاثره کړی دی. دیک شک نشته چې مونږ په روسي شلو کلونو کې هغه ډول چې باید پام ورته شوی وی تیاتر ته، بیا په ځانګړي ډول سټیج او سینما ته ډېر پام ونه شو، ځکه چې حکومت او په لوی ته ټول حکومتي دستګاه په جګړه او په نورو مسایلو مصروفه وه او دې ته ډېر پام نه کېده. ولې بیا هم د پام وړ کارونه شوي دي، مثلا په لسګونه، البته د سینما په برخه کې په لسګونه فلمونه تولید شوي دي چې هم په پښتو ژبه کې او هم په دري ژبه کې. ښه، دا که هم که د حکومت په بودیجه تولید شوي او یا هم د په شخصي بودیجه تولید شوی دی، ولی به ترسازی حکومت او جمهوری نظام کړی ده. دینه باید سترګې پټې نه کړو. د تا ورته په لزګونه پښتو او دری ژبه سیریالونه تولید شوی دی. دا هغه څه دي چې موږ باید هیر نه کړو، ولی که اوس وخت ګورو د طالب په دور کې خو دا هر څه صفر سره ضرب دي. دا هر څه تازه شوي دي. موږ د سینما کارکوونکي که تاسو وګورئ په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. دا اوس دوی په کابل کې د خلکو بوتان پالش کوي، دا اوس دوی په کابل کې د خلکو وزیرو کورونو ته بیا وړي، کراچۍ چلی، دا اوس دوی بیکار دي، له یو بد وضعیت سره مخ دي. ور په جمهوري نظام چې حد اقل که نور څه نه وي، یو څه نه څه زمینه ورته برابره وه چې دوی ته یو معاش راته، یو لس دولس زره افغانۍ د دوی کور ته راتلې، د دوی هغه روزمره ژوند پرې روان و. اوس خو هغه هېڅ هم نشته. هغه څه چې باید کار ورته شوی وي په هغه اندازه کار نه دی شوی، خو هغه څه چې اوس دوی ورسره مخ دي، بدبختانه اوسنی وضعیت
من. تشکر از اردوی شما. من یک نکته را که میخوام امینجا به عنوان دو استاد ادبیات امراچان مطرح بسازم و بعضو به سوال بعدی بپردازم، ویسته که متاسفانه زمانی که نظام در افغانستان تغییر میخوره، روی تمام مسائل بنیادی که یک نظام دیگه کار کرده به همیشان به دیده بد و شک و تردید و خلاف اصول و عقاید و مسائل مذهبی و دینی و فرهنگی پنداشته میشه. حالا بدون در نظر داشت همه چیز، ما هجگاه حداقل ما از زمان انقلاب 700 به این طرف به خاطر دارم همه چیزه، شاهد تحولات زیادی بودیم. آن چیزی را که ما در شاهد بودیم نیست که هر نظام کامله خواسته که بر اساس منافع خود، بر اساس مفکوره های خود همه چیز از صفر شروع بکنه و هجگاه روی آن چیزی که در گذشته خشت مانده شده، حالا چی او کاغذ بوده، چی او کانکریت بوده، چی به سر بچت رسیده یا نرسیده، روی از او هیچ چیز کار صورت نگرفته. که بدون شک مسائل فرهنگی و ادبی افغانستان هم از این متاثر نبوده. همین عدم توجه به آنچه را که استاد بحری یادآوری کردن، زمانی که کابل ننداری که نماد از تمثیل تئاتر افغانستان بود تخریب شد، هجگاه برای اعمار مجددش کش کار نکرد، یا مثلا خانه علم و فرهنگ، حالا بدون از اینکه بنیاد از او کی بود و در کجا و کدام حکومت گذاشته بود، ولی به نام خانه علم و فرهنگ بود، ولی هیچگاه بر از او کسی کار نکرد. سینمای بریکوت تا به آخر بهش کسی نرسید و ای همچون مسائل دیگه. حال من میخوام از جناب آقای وحریز پرسان بکنم، وظیفه از کیست؟ جوانا، مسئولین، امور فرهنگی یا مقامات حکومتی؟ تا آنچه را که ما در این 20 سال اخیر به گفته هر دو مهمان عزیز روی دست داریم، او را حفظ بکنیم. به گفته هر دوی شما، حکومت نقش مشخص حکومت جمهوریت در این دستاوردهای ادبی فرهنگی هر دو زبان نداشته، اما فعالیت خود، جوش خود نسل جوان بوده. حال ای توپ در میدان کی است؟ وحریس،
من عذر میخوام که اگر ممکن است این پاسخ رو کم طولانی
میشه.
چون من میخوام یک نظر کوتاه را بگویم در مورد این مشاهده شما که هر رژیم در افغانستان می آید همه چیز را می خواهد از صفر شروع بکنه و خط بطلان بکشه در تمام آنچه در گذشته بوده. اصلی ترین دلیلش این هست که از 26 سرطان سال 1352 که کودتای داوود و پیروزی رسید همیشه در افغانستان حکومت ها با توسل به زور سرنگون شدند. کودتای داوود با وجود خونریزی نداشت ولی یک اقدام مسلحانه بود و نظام پیشتر از خود را از بنیاد میخواست تغییر بده. اما چون کشور افغانستان یک دوره 40 ساله آرامش 40 و چند ساله آرامش را سپری کرده بود، جامعه به نحو قوام یافته بود که اجازه خط بطلان کشیدن بر هر چه در گذشته بود را نمیداد. اما از 1357 خط بطلان کشیده شد واقعا نسبت بر تمام آنچه پیش از آن بود و در 1392 1371 وقت مجاهدین به افغانستان آمدن خط بطلان در تمام سرمایه های مادی و معنوی پیش از خود در افغانستان موجود بود اینها کشیدن. اینها هیچ چیز از آنچه در گذشته بود را قبول نداشتن و خودشان هم برنامه برای حکومت کردن نداشتن. به همون خاطر کابل دچار خانه جنگی و یه حرفا شد که آسیب از ما تا امروز، آسیب روانیش را، آسیب مادیش را تا امروز میبینیم. طالب اینها هم با زور آمدن، اینها هم هیچ چیز را قبول نداشتن هم در دوره اول هم حالا. در این 20 ساله که ما کم و بیش فرصت ساختن و سازش و اینی هر کار داشتیم، چنان که پیشتر عرض کردم و استاد محبوب هم گفتن، کارهای بی‌نظیر صورت گرفت. ببینین و بدون این که نام بگیرم، یکی از وزیرهای ده دوازده پانزده سال پیش را من ازش پرسیدم در مورد کابل ننداری و در مورد این که چرا ما مثلا حکومت افغانستان سرمایه گذاری نمی کنه برای سر تولید محصولات فرهنگی که آشتی را، سازش را، آرامش را، برادری واقعی را تبلیغ بکنن و حقانیت اینمی حکومت را در جنگ که با تروریست ها درگیر هست امیا را نشان بده به مردم. و من گفت که وحریز من خجالت میکشم که وقت سیلاب در بادخیست میشه، وقت مردم گرسنه هستن و وقت ما مشغول جنگ هستیم، من برای رقص و سینما و این چیزا پول بخوایم از دولت. ببینین اینی نگرش یک نگرش بسیار عقب مانده است. او متوجه این نیست که هنر و محصولات فرهنگی
تنها رقص نیست،
پایان جنگ را ممکن تر و نزدیک تر میسازد.
بله،
شما به ادبیات، شما به محصولات هنری کشورهای جنگ زمین مثل ویتنام، مثل شوروی در جنگ دوم جهانی، اروپای شرقی، فرانسه و اینیا نگاه بکنین. فاشیسم آلمان را تنها سربازان و نظامی ها شکست ندادن. قلم، قرص، نقاشی، تئاتر، رقص، موسیقی، همه اینها سهم داشتن در شکست فاشیسم. در افغانستان آیا چنین اتفاق افتاد؟ نه خیر، نیفتاد. وقت ببینیم مردم، ما با دردهایی که داشت، با درد کشته شدن برادر، همسایه، پدر، دوست، رفیق، کاملا به لحاظ روانی تنها مانده بود. رسانه های حتی دولتی هم نمی پرداخت به این که مرهمی بگذاره بر دردهای مردم. بیشتر از اون من در رابطه با سهم حکومت در رابطه در رشد فرهنگی افغانستان، من ناگزیر هستم از این یاد بکنم که در سال 2004 2004 وقتی من از روسیه برگشتم به افغانستان و دوستم دوستی خیلی دیرین استاد زلمه هیوادمل را در کابل دیدم، من به ایشان یک طرح دادم، گفتم ببینین پولهای فراوان حیف و میل ورکشاپ رو نمیدانم سیمینار و حرفا میشه در همینجا، بیاین یک کار بنیادی بکنین شما که حالا در حکومت حرفتان شنیده میشن. سالانه 100 تا کتاب بنیادی را، کتاب های که امروز جریان سازی میکنن در دنیا، فکر سازی میکنن در دنیا، این سالانه حداقل 100 تا کتاب هست ما ترجمه کنیم به پشتو و این کتاب ها را با قیمت نمادین با کمک دولت، با قیمت نمادین به دانشگاه های خوست، ننگرهار، قندار، اینجاها بفرستیم. چرا؟ به خاطر از این که متاسفانه در پشتو، یادم باشه که من در مورد سال 2004 گرد میزنم،
بله،
متاسفانه در پشتو ما اندیشمندان بزرگ دنیا را در زبان پشتو نداریم. چرا باید مثلا یک دانشجوی خوستی یا قندهاری یا ننگرهاری ناگزیر باشه یا بره کتاب های چاپ ایران را بخونه با فارسی که با فارسی که برای اونا خیلی زیاد مانوس نیست؟ چرا باید اینی و توجه داشته باشیم که اون کتاب ها از پرویزن سانسور ایران گذشته؟
بله.
اون کتاب ها همیشه هم قابل اعتماد نیست. چرا باید این کتاب ها را
بخونه؟ بله. بله.
و اگر ما دانشجویان پشتو را برشان مواد جوانان و جوانهای پشتو و کودکای پشتو زبان را اگر ما برشان مواد خواندنی ارائه نکنیم، جای این مواد خواندنی را قصه خوانی پشاور پر میکنن، کتاب هایی که ISI تمویل میکنه اونوا پر میکنه و این زمینه را برای رشد دوباره طالب فراهم میسازه در افغانستان. من احترام فراوانی دارم به استاد زلمه هیوادمل، من اونا را از دهه 60 میشناسم، ولی به همین حرف من همین دوست عزیزم استاد بزرگوار اعتنایی نکرد و من تا امروز گلایه من هستم و فکر میکنم نپرداختن به اینمی کار توسط حکومت. ببینین از 2004 تا 2020 اگر ما
16 سال
تا کتاب به زبان پشتو نشر میکردیم، ترجمه میکردیم، ابتدا
1600 کتاب میشه
1600 عنوان کتاب.
بله.
این 1600 عنوان کتاب متحول میکرد جامعه پشتو زبان ما را.
تشکر. بله.
دیسکورس را بین هموطنهای ما آماده تر میساخت، ولی متاسفانه به چون این کار اعتنا نشد و امروز فقط یک آیک مسئولیت یک آیک ما هست که مواد تولید بکنیم، ترجمه بکنیم و به دسترس
از اینا قرار بدیم. بله. تشکر. محبوب صاحب میخواییم شما هم بشنیم. تشکر.
تاسو نظر پدیگر
دیره مننه، دیره مننه. زه د استاد نظریاتو سره البته د یوې لویې برخې سره موافق یم او بالکل دا کار باید شوی. بدبختانه چې ځینو مسایلو ته موږ په لومړیو کې پام ونه کړ. هغه پام چې موږ باید په 2001-2003-2005 کلونو پورې کړی وی، ولې موږ په هغه وخت کې ونه کړ؟ خادی که شک نشده چې یو شمیر شخصي مؤسسات او شخصي ادارو د خپل ځانګړي فائدې او مفاد په اساس شاید فکر ورته کړی وي، ولې هغه کار چې موږ باید په 2015-2004 کال کې کړی وی هغه موږ کوشش کوو چې په 2000 کې وکړو. زه غواړم چې یوه موضوع دلته د یو مثال په توګه وړاندې کړم.
بله.
په 2000 کال کې ولسمشر اشرف غني ول چې مونږ باید د تالیف او د ترجمه یو ځانګړي اداره ولرو، هغه هم د علوم اکاډمۍ په برخه کې. هم هغه مجلس کې چې زما مو او دغه دنده ماته سپارل شوې وه چې دا مسله باید تعقیب کړم. مثلا ولسمشر اوری چی په طبي علومو کې مثلا په کیمیا کې په لابراتوار زین نور برخو کې شي شاید د دې برخې مسلکي ونو سي خو دې کې چې غلط نشم وایي چې موږ د علوم اکاډمي چې موږ کلونه کلونه په دې برخه کې پیسې مصرف کړي په دې برخه کې ماش مور کړي امکانات مور کړي کتابونه چاپ کړي د دوی یو نوی اختراع د دوی یو نوی تجربه د دوی یو نوی کار ما ته وخایي چې څه دي او بدبختانه چې موږ په تیرو شلو کلونو کې هېڅ داسې کومه بېلګه نه لرله چې زموږ د علوم اکاډمۍ مثلا د کیمیا په برخه کې د بیولوژي په برخه کې او حتی په وروستیو کې چې کله کرونا ډېره جدي وه ولسمشر وویل چې د علوم اکاډمۍ باید د کرونا په برخه کې یو تحقیق خپور کړی وی چې په افغانستان کې د کرونا هغه شکل جوړښت او دلته د شرایط هغه ډول څه ډول دی دا خو باید د علوم اکاډمۍ کړی وی بدبختانه موږ دام نه وکړی د ولسمشر وړاندیز دا و چې خاک موږ دا هم نشو کولی دومره د علمي کمښت سره مخ یو او اضافه پیسې مصرفو نو خدای نه ده چې دغه پیسې راواخلو باید په ترجمې مصرف کړو او موږ د ترجمې یا د ژباړې یو ډیر قوي مرکز ولرو په هغه کې مسلکي کسان ناسي مثلا د ټپ په برخه کې کوم نوی کتاب چاپیږي مثلا په 2000 کال کې کوم کتاب چاپیږي باید د درې میاشتو وروسته په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې البته په فارسي نه په دري ژبه کې باید د ټپ د برخې د کتاب چاپ شوی وي که د انجینری په برخه کې وي کوم داسې دي ته ورته چې د علومو په برخه کې چې هر څه باید چاپ شي نو موږ باید د ترجمې یو لوی برخه ولرو هغه مخارف چې موږ یې په دغه نورو برخو کې دا باید راوخل ترجمې ته انتقال کړو تاسو باور وکړئ چې په ځانګړي ډول ما دغه مسؤلیت لاره ما اته میاشتې په دغه برخه کې کار وکړ تر هغه پورې زه په دې ونه توانیدم چې د ترجمې یو ځانګړی برخه په علوم اکاډمۍ کې جوړ کړو
چرا استاد محبوب
متخصصین ناسوي هلته د بیولوژي متخصصین ناسوي هلته د کیمیا متخصصین ناسوي او دغه متخصصین یوازې کاری دا وی چې نوې کتاب چاپیږي نوې علمي کتاب چاپیږي او دوی ترجمه کوي تر اخره پورې په دې ونه توانیدم سره د دې چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ ټول رهبری سره د دې چې د افغان د کابل په هانتون د لوړ زده کړو وزارت د تعلیم او تربیه په هانتون د دې تاسو نور چې په هانتون چې دا ټول زما همکاران وو په یو ځو شریک مو کار کوو مګر موږ په دې ونه توانیدو چې په دغه اتو نه میاشتو کې دغه برنامه بشپړ کړو
شره استاد دلیل څه دلیل څه نه فهمم
دومره خندونه موجود وو دومره خندونه هغه اداري خندونه د قوانینو لاړخه او همدارنګه حتی یو ورځ د همدغه اکاډمۍ غړي راغلل د ارض مخې ته مظاهره وکړي چې دوی زموږ نه کار اخلي حال دا چې د کار مسله نه و حال دا چې دا موضوع نه و په پسلګونه انسانانو راټول کړل د ارض مخې ته مظاهره وکړل او شخصا زموږ په مقابل کې مظاهره وکړل چې دوی غواړي چې د علوم اکاډمۍ خراب کړي حال دا چې زموږ هدف دا و چې موږ د ترجمې یو قوي او غښتلې ریاست رامنځته کړو چې دلته له نورو ژبو ترجمه وشي او باید کار وشي هغه استادان یا هغه محققین چې د اوس مثلا د کیمیا یا د بیولوژي په برخه کې کار کوي او دوی نشي کولای ترجمه وکړي دوی به په هنتونونو ته انتقال کړو تاسو پوهیږئ چې په وروستۍ جلسه کې چې کله موږ د علوم اکاډمۍ د رهبرۍ په شمول له دغو استادانو محققینو سره جلسه لرله او ښکاره مو ورته وویل چې رئیس جمهور غواړي چې دلته د ژباړې یو قوي مرکز باید رامنځته شي موږ په دې پوهیږو چې د کیمیا په برخه کې تاسې نوي تحقیقات نه لرئ د بیولوژي په برخه کې نه لرئ د جیولوژي په برخه کې نه لرئ نو ښه دا ده چې د نړۍ له نورو ژبونه باید ترجمه شي نو که تاسې دا ترجمه نه شئ کولی دلته به موږ ځوان کدرونه راولو تاسې به د پوهنتونونو ته معرفي کړو مثلا هغه کسان چې کابل پوهنتون ته غواړي هلته به یې معرفي کړو هلته به استادي وکړي زده کړې دې ورکړي هغه چې تعلیم او تربیه ته غواړي هلته به لاړ شي ولې دلته موږ غواړو چې د ترجمې یو قوي او غښتلې ریاست رامنځته کړو ولې بعض بختانه موږ ونه توانیدو او دا موضوع دومره اوږده شوه چې حکومت پکې سکوت شو د موضوع ارته له منځه لاړل
تشکر از دردوش ما استاد مبخشن حرفتان را قطع میکنم ای کاش که میتونستم یک ساعت بعدی را هم با شما دو نفر صحبت بکنم خیلی خیلی صحبت هاست که با همیشه از شما شنید و به خورد شنونده ها داد 5 دقیقه اخیر برنامه است من میخوام از دو استاد که در دو زبان درس دادن در بخش ادبیات در بر از هر دوی شما بشنوم که حالا که وضعیت این گونه است حالا که حکومت طالبان پابند یا پذیرش همه از این تحولات اخیر که در عرصه زبان و ادبیات و هنر انجام شده اونا را مورد قبولشان نیست و حتی گفتهایی که از استاد محبوب شنیدیم که شعر هم آله به شعار مبدل شده، چی کارهای باید انجام شوه استاد محبوب؟ آقای بهرز نخست شما میشنیم، وظیفه و مسئولیت چقدر زیاد اون نسل که بیرون هستن اونا میتونن چقدر زیاد با استفاده از آنچه که در دسترسشان در رسانه های اجتماعی پیش بگیرن تا اینکه امی موجی که هست حداقل این موج نخشکه ولو که اگر استادم هست این زمین جذبش نکنه. بهرز
بله، با تشکر از شما. من عرض کوچکی داشتم در مورد صحبت‌های استاد محبوب. متاسفانه در افغانستان همه برنامه‌ها سیاسی شده بود.
بله.
و درست. یکی از مهمترین عوامل عدم رشد فرهنگ و بی‌توجهی دولت این بود که دولت ابتدا با از پشت عینک‌های سیاسی به طرف مسائل فرهنگی نگاه می‌کرد. ما در رشته زبانشناسی درس خواندیم و زبان معنی زبانی است که حالا با شما صحبت میکنم و نام این زبان را چیزی که من میگویم مثلا حتی استاد محبوب قبول نداره، این دردآور است. به هر حال بگذاریم از این مسئله. این است که در همین 20 سال در افغانستان نویسنده ها و شاعران در تمام زبان ها خوشبختانه سر بلند کردن و اندازه از پختگی رسیدن که من اطمینان دارم این چشمه جاری خواهد بود و همین که ما از این تکان از این شوکه که دیدیم کمی بیرون شدیم، من مطمئن هستم که ادبیات افغانستان کارهای قابل توجه در عرصه در صحنه جهانی عرضه خواهد کرد. کما این که ما در همین 20 سال آخر نسبت به اکثر همسایه های خود نویسنده های پیشگام بیشتر معرفی کردیم به ادبیات دنیا، از خالد حسینی گرفته، هرچند او متعلق به ادبیات انگلیسی است ولی خب هموطن ما و شما هست، از خالد حسینی گرفته که البته بیشتر کارهای از او ادبیات عامه پسند هست تا عتیق رحیمی که یک نویسنده خیلی عمیق هست تا عزیز حکیمی، خسرو مانی، خالد نویسا، حسین محمدی و از همه اینها به درجه اول آصف سلطانزاده، البته من تنها از بخش فارسی نام میگیرم چون من اینا رو بیشتر خواندم، اینا امروز نام های جهانی هستن.
درست.
من اطمینان دارم که جوان های مثل کاوه جبران و نویسنده های دیگی که در گوشه و کنار این دنیا امروز از بد روزگار آواره شده اند، اینها بر تبیین دردی که مردم افغانستان میکشند شاهکارهای خواهند آفرید. مسئولیت یکایک ما هست. ببینید من از
بسیار کوتاه استاد به خاطر که وقت بتیم بره جناب استاد محمود،
من به این بدبختی از یک زاویه خوشبینانه هم میخوایم نگاه بکنم و آن این که در نبود حکومت، در نبود سانسور، در اینی آوارگی که ما هستیم، ما یک افغانستان مجازی که در اونجا هیچ محدودیت برای آفرینش ما نیست خواهیم ساخت و در برابر سیاهی و تاریکی و بدبختی ما شده
من نه وارسه پروگرام څه د کېپات دي موخه څه کته سپون نظر لاند نظر
ورکړه او ډیره مننه از فخت غواړم چې یو توضیح ورکړم. هغه څه چې موږ د قوانینو برخه ده، هغه څه چې موږ د متونو برخه ده، هغه څه چې موږ په رسمي متن کې راغلي ویز معمولا د هغو ژبو نمونه ما غرنګ یادوم نو گران همکار از ما قدر من استاد چې موږ د کلونه کلونه په یو پوانځي کې سره کور کړه، درس هم سره ور کړه، عمل ته استادانو نو هدف دا دی چې هغه ژبه چې ما په رسمي متونو کې تړه وسپ کې نزی په ماغو نوم یادوم نو زه دغه هغه قوانینو تابع يم دا یو بس زه مثلا دا دی چې بدبختانه په افغانستان کې خو اوس هغه اوسنۍ وضعیت یو ډول یرغملیز وضعیت دی. ولس یرغمل شوی، افکار یرغمل شوی، او حتی چیز موږ هنر فکر او موږ ادبیات یې رغمل شوی دي. ول هغه دوستان او هغه شاعران او لیکوالان چې هغوی کار کوي په دغه برخه کې، زما هیله او زما خواهش له هغوی دا دی چې باید خپل قلم ونه ځکه موږ په یو داسې وضعیت کې یو چې اړتیا لرو چې باید فکر تولید کړو، اړتیا لرو چې باید هنر تولید کړو، اړتیا لرو چې باید ادبیات تولید کړو، ځکه په دغه سخت حالت کې باید خپلو خلکو ته فکر ورکړو، په دغه سخت حالت کې باید خپلو خلکو ته هنر تولید کړو او د هغوی هغه فکري زاویه وټاکو. زه په دې پوهېږم چې